درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د میرحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو لومړی د دې سات خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمیر نور غړي یې په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ اسیا سره د متحدو ایالتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویندوی عزیز احمد عزیزی آزادی رادیو ته وویل په معروف ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه همبه موټر کې د چاودنې په نتیجه کې 30 طالبان وژل شوي دي.
په معروف ولسوالۍ کې د بایزی په نامه ساحه د ساحه چې د زابل ولایت د اټغان ولسوالۍ سره سرحد لري او سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کندک د تطروت وو پرهام لاوي
د عزیزی په وینا طالبانو غوښتل چې دغه هموی موټر په وسیله د زابل په اډغر ولسوالی کې پر سرحدي پولیسو موټر بمي حمله وکړي خو طالبانو دا ادارات کړو ویل چې د حکومت پیښنه ده شوه ل د جلاد کندهار امنیه قومندانی وایي چې په شاولی کوټ ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لاس وسلوال طالبان وشل شوې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیات پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمیر تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې ایسوې شزي آسیا چې بی بی په برخه کې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان ستري محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلې تور بې ځای وبله او د هغې د خوشي کېدو حکم یې وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګیدلې چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوس پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک یې تشدد ته هڅولې دي. سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي سارای کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربند سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډیر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تاک پترس کې خبرې کړي او د تور سمندرګي د پیشې په اړه ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بوري. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په مرکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګیلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکیچاو د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورشت ماڼوګانو سره ونیولې. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیب وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت دا سیداوی جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پریکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنی مشري خالدی پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلی په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نسته لدی عمله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویندوی چې په دې اړه د ادعاو د چړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
ل آزادی رادیو سره.
اوس په هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څلیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپل نننی غنې په سر مقاله کې لیکلي یوازې شفاف مذاکرات سوله راوستلی شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شوې دي دا هیله زیاتې شوې چې بالاخره به په هیواد کې څلوېښت کلنه جګړه پای ومومي او د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. خو ورسپانه لیکي چې په دې جریان کې اوس ځینو دا خبره مطرح کړې چې د امریکا د سولې په لار کې ابهام موجود دی. د سر مقاله لیکون کې په خبره د افغانستان د سولې پروانو خبرو کې د ابهام خبره ځکه کیږي چې د مذاکراتو دواړه خواوې پرته لدی چې افغان دولت په جریان کې وي د بهیر مخ تهوړي په سر مخاله کې راغلي موږ په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې له مذاکراتو هرکلی کوو په دې باور یو چې باید د خبرو په هر پړاو کې د افغانستان خلک شریک او غوښتنې او وړاندیزونه یې په پام کې ونیول شي. مسیر خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د ایران سفارت له طالبانو د وسلوالو ملاتړ په اړه د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي براین هوک څرګندونې رد کړي او هغه غیر مستند بللې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه سفارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د هوک څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د ځینو بیړنیو او غیر شفافو اقداماتو د توجیه په هدف مطرح شوي دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د ایران سفارت ویلي د واشنگتن د هڅې په افغانستان کې د عمومي افکارو د انحرافولو او د کابل او تهران د مخبرودي اړیکو د زیانمنولو لپاره کیږي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د پنځشنبې په ورځ هغه وسلې خبریالانو ته وښودلې چې د ده په خبره ایران په افغانستان کې طالبانو او په یمن کې حوثیانو ته ورکړې وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دې مطلب ته په اشاره سره په خپل سر مخاله کې لیکلي نړیواله ټولنه د ایران د ترهګریز فعالیتونو مخه ونیسي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د ایران د استبدادي رژیم د جوړېدو له مهاله تر اوسه دغه هیواد نه یوازې د یمن، بحرین، سعودي عربستان، لبنان او عراق په ګډون د منځني ختیځ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې، بلکې خپلو پلویانو ته وسلې او مهمات هم ورکړي دي. بسر مقاله کې په افغانستان کې هم د ایران د لاسوهنې په اړه لیکل شوی او ویل شوی چې لکه پاکستان او روسیا دا هیواد هم له مخالفینو ملاتړ کوي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پریانا کا چوپرا او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوی دی. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی ابروی.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمند پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر وو او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی وو. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ شوی وو چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوې ډیلي کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلي زموږ د واده تر ټولو ښکلی تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای سوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د نننی واده مراسم به چې د هندوانو له دود سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید بوان پلاس ماڼۍ نیول شوې ده. د رویټرز خبری اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. امید بوان پلاس د جودپور د شاهي کورنۍ پلانای قصر یا ماڼۍ ده چې له یوې برخې څخه یو هوټل جوړ کړی دی. د رویټرز خبریال ویلي چې د دې ماڼۍ شاوخوا ته تقریبا 6 هکتار باغ دی چې ډیر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډیر ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالویو معروف کمپنۍ پرون پر ټویټر ویلي کل چې پریانکا او نیک جوناس د خپل عیسوي واده لپاره د دوی کالي اغوستي وو. د هند رسنۍ وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازي جامع اغوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلی ډيري مشهوري فلمي جوړي رنویر سنگ او دپیکا پدکونی د واده د ورځې کالي هم سبیاساچی جوړ کړی وو. It's a fact, it is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, you're so beautiful and that's just plain to see. But if you want the world, I suggest you come with me. پریانکا چوپرا 16 کلنه او نیک جوناس 16 کلن دی. پر دې چې ناوی لس کاله پر زوم مشره ده، د هند او امریکا په رسنیو کې تر ډېرې مودې بحثونه وشوه.
سندرو میلمانه.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.